The Mashal Tarano Lande.
د مشال تر رڼا لاندې باس کې موضوع په امیر ساحل هر کله کوم اوریدونکو. پاکستان د بهرنیو چارو وزیر وایي د هند تر واک لاندې د کشمیر موضوع د انصاف نړیوال عدالت ته وړي. شاه محمود قریشي د اګست 6 پر شپه د پاکستان له جیو ټلویزیون سره په خبرو کې ویل حکومت د قانوني اړخونو تر څېړلو وروسته دا فیصله کړې چې په نړیوال عدالت کې به په کشمیر کې د بشري حقونو د سرغړونو موضوع پر سر قضیه تیاروي. د انصاف نړیوال عدالت د تګ نیټه نه ده خودلی، خو وايي د پاکستان د قانوني چارو وزارت به بشپړ معلومات رسنیو ته ورکړي. نوی دلی د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر د اقدام په اړه څه نه دی ویلي، خو د کشمیر مسأله کورنۍ موضوع بولی او وايي پکې هیڅ چاته د مداخله اجازه نه ورکوي. د اسلام آباد او نوی دلی تعلقات د هند تر واک لاندې د کشمیر کورواکۍ ختمولو تر اقدام وروسته ترنګلی شوی دی. دواړه هیوادونه کشمیر خپل بولی خو د ځنو برخو واک لري. د اگست پر 15 هندي حکومت او پارلمان د هیواد د آئین 300 او 15 ای ماده لغوه کړي او تر خپل واک لاندې د کشمیر د ځانګړي حیثیت او کورواکۍ ختمولو اعلان وکړ. له هغې ورځې راهیسې په سیمه کې د خلکو پر تګ راتګ او رابطو محدودیتونه دي. نن پر دې موضوع په خپرونه کې بحث کوو. دې خپرونه کې راسره د پېښور پوهنتون د سیاسیاتو څانګې استاد ډاکټر عبدالرؤف د ټلیفون په کرښه دی. د همدې پوهنتون د نړیوالو اړیکو د څانګې له استاد ډاکټر اعجاز خټک او د هندي ټایمز آف انډیا ورځپاڼې له مدیرې آرتی ټیکو سنگ سره مې د کشمیر پر حالاتو او د انصاف نړیوال عدالت ته د پاکستان ورتګ پر موضوع خبرې کړې دي. په خبرونه کې درته ښه راغلاست وایم پروفیسر صاحب.
ډېره مننه
پروفیسر صاحب. تاسو واورېدل چې په کشمیر کې د پاکستان حکومت غواړي چې د کشمیر دغه د بشري حقونو موضوع چې ده دا دغه ته یوسي، د انصاف نړیوال عدالت ته یوسي. پاکستان وایي چې په کشمیر کې د بشري حقونو خلاف ورزی روان دي او دغه آئینی بدلون چې پاکستان کړی دی د دې له وجې هم کشمیر ډیر زیات تر بندیزونو او محدودیتونو لاندې راغلی دی. نو ما غوښتل چې اول ځل تاسو دا پوښتنه وکړم چې دا د کشمیر مسله چې دا په پاکستان کې ډیره حساسه ده، د هند لپاره هم ډیره حساسه ده، دا که په ډیره لنډه توګه باندې بیان کو نو دا اوس څه صورت څه مسله پیښه شوې ده، ستونزه څه ده، اصل کې خلک څنګه پوه کوو په دې باندې؟
دا څه ده چې د دې مسلې تاریخ چې دی نو هغه د 1947 د پاکستان او د هند آزادۍ سره تړلې ده. په ډېر تفصیل کې نشم تللی، هغه موقع نشته چې لاړ شم. خو لنډه دا ده چې په دغه وخت کې په هندوستان کې چې کوم علاقې وې په هغې کې دوه قسمه وو، یو براه راست انګریز د مداخلت لاندې وو او یو چې وو نو په هغې باندې د هغه ریاستونو مشران وو. او د دې درې واړو پارټو چې په هغې کې کانګرس او مسلم لیگ او د انګریزان شامل وو، دا معاهده وشوله چې د مختلف علاقو باره کې به فیصلې د دې معاهدې تحت کیږي. هغه معاهده کې د کشمیر د حیدرآباد او د جوناګړ باره کې فیصله دا شی وه چې د دغه ځای چې کوم مشر دی هغه د خپلو عوامو د رائے مطابق او د علاقې د یووالي او د هغې د یو ملک سره د جوړښت جغرافیایي حالاتو مطابق به هغه چې کومه فیصله وکړي هغه به دواړو ملکونو ته قبول وي. په دغه سلسله کې د حیدرآباد تکن فیصله چې کله د هغې مشر پاکستان سره وکړله نو هغه هند یو خاص طریقې مطابق په هغې باندې یرغل وکړو او هغې قبضه کړله، ځکه چې د هغې جغرافیایي حالت داسې نه چې د پاکستان سره شامل
شوی. او ځکه حیدرآباد د کن چې دی هغه ډیر لري هغلته د بنګال ایالت سره وو، کنه د پاکستان نه ډیر لري وو،
هغه د جنوبي هند طرف ته دی چې ګیر چاپیره ته نه هندوستان دی او په منځ کې یو حیدرآباد ته کنو. نو دې کې شک نشته دی چې جغرافیایي لحاظ سره د حیدرآباد لپاره دا خبره ګران وه او ممکن نه وه. یا دغه شان د جوناګړ مسله هم په منځ کې رالله او په هغې کې د هندوستان فوج په هغې باندې قبضه وکړله او یو موقتي حکومت یې د هغې نه مخکې جوړ کړ او بیا یې په هغې قبضه وکړه. د کشمیر باره کې فیصله د دې د حکمران د بد مرغ هغه په زر اونکړې لښوا چې یا د هندستان سره شاملېږي یا پاکستان سره شاملېږي او تاریخ دا وایي چې داغه زیات خیال دا و چې راز کشمیر د یو آزاد حیثیت په تور باندې اوس اتم خو بهرحال د دوران کې ډېر داسې واقعات شو چې داغه په نتیجه کې د هغه مشر دیتا مجبور شو چې هغه د پاکستان د طرف نه د قبایلی خلکو د لیګولو په وجه باندې یا نور چې څه وجوهات مو هغه د هند سره یو معاهده وکړه
او هند سره معاهده وکړه او هغه معاهده په دې اساس باندې شوی و چې هند ته ویلیو چې موږ غواړو چې د فاروق عبدالله پلار چې دی کنه اوس شیخ عبدالله په هغه وخت کې هغه هم ویلیو او هری سنگھ هم ویلیو چې موږ آزاد اوسېدل غواړو د چا تر واکمنۍ لاندې نه پاتې کیږو خو کله چې دا حمله وشوا او وسلوال ورغلل قبایلو ته نو په هغه وخت کې بیا دوی دا فیصله وکړه چې موږ غواړو چې له هند مرسته واخلو او هند ورته ویل چې که تاسو مرسته اخلئ رانه نو بیا به د آئین دغه د فدر باندې لاګو کوو همداسې کیسه وکنه
همداسې وا خو په هغه کې تر څو پورې چې دغه د لاستیک خبر مواده خبره ده هغه به ذاتي خود بعد زمونږ پوهانو هغه دغه کړی دا کوېشن کړی دا خو هغه ته بنزو خو خبره ده چې په دغه مواده کې د کشمیر قیادت دا خپل اختیار د شرایطو مطابق هند ته پاواله کړ
خا
یعنی هغه خپل اختیار راغی چې کوم اقتدار اعلی او هغه د شرایطو مطابق هند ته پاواله کړ
صحیح
په هغه کې دغه دفې کوم چې نن د موضوع ده هغه پکې د هغه په آئین کې شامل شولې او د هغه مطابق د هند حکومت په کشمیر باندې خپل حکمرانی شروع کړه دا یو تاریخی
جایزه ده صحیح او پروفیسر صاحب هم دغه مسله چې تاسو بیان کړه دې ته موږ په عام موضوع کې د کشمیر لانجه وایو کنه چې په ماغي وخت کې په 1947 کې پاکستان ځنی سیمې را بیل کړي د کشمیر او د پاکستان تر واک لاندې کشمیر شو او د هند دغه کمی برخه چې دا اوس بدلون پکې کړی دی دا د هند تر واک لاندې کشمیر شو پروفیسر اجاز خټک صاحب چې دی هغه هم را سره پر همدې موضوع باندې خبرې کوي او هغه دا د کشمیر تر دغه تاریخ نو وروسته څه قسم بدلون په شوی دی هغه ځواب را کړی دی
بیا انډیا دین پس بیا سیسفایر انډیا فورجرالو بیا اودریدل د پاکستان نه چې کوم خلاص کلیو سخازه خوای ځان ته وایسي چې اوس ورته موږ آزاد کښې وایو نو او څه دا کې خو بیا دا مثلا انډیا یو را دغه ځان سلامتی کونسل ته او هلته یې وویل چې یاره دا په کار دی د ټول کشمیر کې راشماری وشي سلامتی کونسل دوی ته د جګړې جنګ بندیز خبره وکړه او ورته ویل چې دا راشماری به کېږي خو بیا حالات کشمیر کې داسې شول چې نه پاکستان رسو کېدو د خپل دینا نه انډیا رسو کېدا او وخت یې دو څه موده پس بیا انډیا وایي چې ډېر وخت تېر شولو او اوس په دې کې راشماری وغیره نه شي کېدی یو این هغه قراردادونه بسته زاړه دي خو د کشمیر یو خاص حیثیت و یو بدل اوټانومي حاصله وه اوس پاکستان په دې باندې بیا بیا زور تر اوسه پورې ورکوي
ډاکټر اجاز خټک صاحب په نړیواله توګه باندې که ورته ګورو د کشمیر موضوع ولې تاسو ته مهمه ښکاري د دې لامل څه دی
اوس دا د انډیا عام حصه یې کله که نورې حصې دي دې سره د هغه ګڼي چې کوم پاکستان او انډیا کوم یو این قراردادو چې دی به پلیبیسیت کی اله به فیصله کیږي مطلب دې یا فیصله نه شي هغه هم خلاف ورزي په پاکستان په خیال کې او شملا معاهده کې دی ویلو چې دواړه نور دې ځای خپل کې په دې خبره کوي خو تر څو پر دې حل شي نه مثلا سرغې پورې به د کشمیر دواړه سایه د کشمیر حیثیت کې سفر نه راولي هغه خبره ختمه شو اوس دې مسله دا ده چې الته کې دا خو یو قانوني او آئینی او سیاسي دغه شو خو هلته کښې خلکو باندې چې انډیا کوم بندیز راوستی دی هغه هلته کښې چې د ټیلیفون او انټرنیټ باندې خلک یې نیولي ایون د شیخ عبدالله زوی فاروق عبدالله بند کړی دی د هغه سره ورور د محبوب مفتی غیم بند کړی چې دا انډیا سره زیات دوختو پاکستان مقابله کې دا هم بند کړی دي. دې باندې د دنیا اوس دوه کنسرن دي، یو د انساني حقوق حوالے سره، یو د پاکستان انډیا جګړه ځکه حالات ډېر سخت ټینس شول او څنګه جګړه شي او نیوکلیر یو جګړه حوالے سره دنیا کنسرن دي.
ډاکټر اعجاز خټک صاحب را ته معلومات راکړل. ډاکټر عبدالرؤف صاحب، زه تاسو ته هم راځم، دا د بندیزونو خبره کیږي کنه چې په هند کې بدلون راغی، درې سوه اویا او پنځه دیرش اے دا د آئین د فې چې وي یا ماده چې وي دا یې ختم کړي. د دغه بدلون په ضد په پاکستان کې حکومت ویلي دي چې موږ ملګرو ملتونو ته هم ځو، نړیوالې ټولنې ته هم وایو، او سیاستوالان هم وایي چې موږ اقدام کوو او په ډیپلوماټیکه طریقه باندې دا مسله حل کوو. همدغه لاره ده چې ډیپلوماټیکه طریقې باندې د هند سره خبرې وشي په دې موضوع باندې، ځکه دوی دواړه سره هغه شملې معاهدې کې رضا شوي وو چې دوی باید دا مسله په خپله کې حل کړي.
د دې کیسه تاسو سره پاملرنه به یو بل طرف ته راوړم، هغه د هندوستان د آئین او په آئین کې د تبدیلې طریقه. دا خو واضح ده چې هغوی کوم اقدام کړی دی، دا د هغوی قانوني او آئینی طریقه باندې کړی دی. خو یو عام زموږ د سیاسیاتو د طالب علم په حیثیت باندې مونږ داسې مسلو ته په دې نظر باندې ګورو چې کله هم داسې یو غټ ریاست وي چې هغوی کې یو شانتې خلک نه وي او مختلف قسمه خلک د مذهب، رنګ، ژبو په بنیاد باندې تقسیم وي، نو په هغه غټو ریاستونو کې چې کله دا غټ ریاست طاقتور ریاست مرکز د یو علاقې باره کې چې څه فیصله کوي، نو په هغه فیصله کې د هغه خلک شامل کی. دغه شانتې د هندوستان په آئین کې هم دا خبره ده چې هغه کله چې داسې بدلون راولي، نو په هغه کې د هغه ریاست د هغه د اسمبلی یو کردار شته دی. نو اوس اغي خو آئینی او قانوني اقدام کړی دی، خو څنګه د ټولې طریقې ته وګورو، نو په دې کې د چا باره کې چې دا فیصله کیږي، دغه فیصله شامل پاغه فیصله کې د هغه خلک شامل نه دي، نو په دې وجه باندې د هندوستان غونته کې یو چې د غټ جمهوریت ته په دنیا کې غټ جمهوری ملک ګڼل کیږي، د هغه په هغه کې یو داسې فیصله کول دی دنیا کې ډیر خلک حیران کړ، او مونږ په پاکستان کې هم د پاکستان د سیاسي شوبې سره تعلق په بنیاد باندې دا څه ګڼم چې دا ډیره د حیرانتیا خبره ده چې هندوستان دا څه قدم پورته کړ
او یو د می دا اقدام وکړ. زدا دغه خبرې کې هم دې موضوع کې پاتې کیږم، زم دې موضوع کې پاتې کیږم. ډاکټر عبدالرؤف صاحب، په دې موضوع باندې ما نن په دغه کې په هند کې د ټایمز اف انډیا له مدیر سره آرتی ټیکو سنگ سره خبرې وکړې. هغه چې دغه دا تقریبا یو نیمه هفته یلته په کشمیر کې تیر کړه، حالات یې کتلې دي. ما له هغه پوښتنه وکړل چې هلته په کشمیر کې د عامو خلکو د ریس څه دی په دغه بدلون باندې، نو هغه راته جواب راکړ.
دا خبره چې ګواکې ټول کشمیریان د نوي آئینی بدلون په اړه یو دریز لري بالکل ناسم دی. خلک بیلابیل نظرونه لري، ځینې یې ډېر غوسه دي، ځینې یې خوشاله دي. ځینې خلک وایي دا بدلون باید راغلی وي خو له مونږه باید پوښتنه شوې وي. ځینې خلک د سیمې سیاستوالانو ته غوسه دي چې له تیرو اویاو کلونو راهیسې یې د هند د آئین د درې سوه اویامې مادې په اړه یوازې دروغ ورته وویل، او ځینې داسې خلک هم شته چې د دې بدلون دومره خلاف دي چې پر ضد یې د وسلو راخیستو او تاوتریخوالي خبره کوي. له ځینو خلکو سره ما د هغوی په کورونو کې خبرې وکړې، راته وویل چې خوشاله دي چې د کشمیر په اړه مغالطې ختم شوې او اوس په بشپړه توګه د هند برخه دي.
نو د دې دریزم تاسو واورید کنه ډاکټر صاحب، نو اوس دا د هلته چې دا د درې سوه اویا ایم د فی او د پنځه دیرش ای مادې لغوه کېدو په نوروسته کم صورت حال جوړ شوی او بندیزونه وو کنه. آرتی ټیکو سنگ ما ته دا هم ویلي چې هلته دا بندیزونه چې دي دا تقریبا اوس په ختمېدو باندې دي. دغه هم تاسو واورئ، بیا زه تاسو ته راځم.
مین شٹ ڈاؤن کی بات جو ہے آج کی ڈیٹ میں اتنے دن کے بعد جو ہے دو ہفتے
اس دو نیورستا دیو سو سیمو علاوہ پہ ہر زی کے تاری ٹیلیفون نہ بحال چھوی، انٹرنیٹ او موبائل فون سروس اس ہم بندے. زتر اختر مخ کے دا جمعے پورس او بیا دا اختر پورس ہو کے پا کشمیر کے ہم نو خلق جمعاتو نو تتلل. دا پخوا پسیر یہ شمیر لڑ نو خو باہر وتل سکولونه هم خلاص شوی
کر رہے ہیں سکول بھی ان فیکٹ چالو ہو گئے ہیں
نو دا خو تازه صورتحال اول ته د خلکو د ریز معلومولو خبره هم وزن خلک وی خوشال لدی زنی خپه دي زنی خپل سیاستوالانو ته ډاکټر صاحب وی غوسه دي چې موږ ولې په دې مغالطه کې ساتلیو درې سو او بیا او پنځه دیرش ای دفو سرسم چې دا تاسو ولې دا دروغ راته ویلې ویل نو همدا سه و چې دروغ راته ویل کنه موضوع د دې نه زیاته کمپلیکس یا پیچیده ده
خبر تائید کم چې دا مسله دونه ساده نه ده او دا ډیره زیاته پیچیده او کمپلیکس ده دا خبره صحیح ده چې په دې اړه باندې دا هغه خلک چې وینو مختلف نقطه نظر لري خو آیا دا خبره په کشمیر کې په لداخ کې او په جمو کې دا شانتي دا هغه خلکو کې دننه اختلاف دی کنه د علاقو ترمنځ اختلاف دی
خا
نو دا خبره دا څه نه ده چې ګنې په دې ټولو ځایونو کې د خلکو ترمنځ اختلاف دی بلکې دا څه ده چې د جمو د علاقې د خلکو یو خیال دی د لداخ د خلکو بل خیال دی د کارګل د خلکو د ضلع چې کم چې د دې نه متاثر شوی دی د دې فیصلې نه دا غي یو بل نقطه نظر دی او د کشمیر د خلکو بل نقطه نظر دی نو په دې وجه باندې دا خبره نه دی سایت تک ول چې هر غنیتا دې کې د خلکو ترمنځ دا اختلاف دی دا اختلاف دا غدي د علاقو ترمنځ دی
او او
یو بل خبره طرف تر اعظم چې دا
بالکل بالکل تاسو وایي
ما دا خبره کوله چې دا ټیک ده چې الته کې به لکه حالات براشي او الته کې به سکولونه مخلاص شي خلک به مروزي خو دا مسله دونه آسان نه ده ذکر چې د تیرو دغه د اویا کلونو چې څنګه هغه میلمنی دا خپل خبره وکړله نو په دې کې ډیر اتار چڑھاو راغلی دی او په هغې کې ډیر خلک دام سوچ کوي چې هغه خلک کوم چې د دې دفعې لاندې خلکو کشمیریانو ته داوی چې هغه به د هندوستان سره ژوند تیروي نو ګنې هغه هم درو خبره وه نو دا هم یو احساس پاغه خلکو کې پیدا شي چې دا هغه خلکو او دا هغه مشرانو اوس رائے لکه بدلیږي په دې باره کې بل خبره دا ده چې تر څو پورې د پاکستان او د هندوستان تعلق ته او د کشمیر د شخړې تعلق ته نو تاسو د دې نه مخکې چې کوم د ډاکټر اجاز صاحب نه سوال وکړ نو د اهمیت خو په دې ده چې د پاکستان او ترمنځ د هندوستان ترمنځ په دې باندې جنگونه شوي دي او دا جنگونو د لاسه دواړو ملکونو ته ډیر غټ غټ نقصان رسیدلی دی هغه د مادي او او مالی او هر لحاظ سره پکې رسیدلی دی او دا شانتي د کشمیر او پاکستان دا مسله اوس هم یو مسله غني یو شخړه غني
صحیح
نو آیا چې پاکستان څنګه غواړي چې دا مسله دې حل شي یا هند څنګه غواړي چې دا مسله دې حل شي نو ظاهره خبره ده چې په دوانو کې اختلاف دی اوس دا چې دا د دې یو تصوراتي حل دی او یو ممکن حل دی
صحیح
ممکن حل طرف ته دوانو ملکونو ته پکار دي چې لاړ شي او هغه خپل موقف ته په خپل دی باندې او دا چې یو هر طرف ته لاړ شي چې دوانو ملکونه د پاره یو فیس سیوینګ لار کولاو شي
صحیح زه د دې په باره کې تاسو سره خبرې کوم د دې حل کولو په باره کې ډاکټر اجاز خټک صاحب چې دغه ما پوښتنه وکړه دغه په باره کې د پاکستانی چې د انصاف نړیوال عدالت د موضوع وړي د بشري حقوقو د سرغړونو موضوع به پکې ورچې یو قضیه به ځانته جوړي نو ډاکټر صاحب ما ته وایي چې د دې د دومره زیاته د پاکستان قضیه یا مقدمه کې دې شي دومره مضبوطه نه
زه پدې نه پوهېږم چې پاکستان به پکم بنیاد حالته دي ګورې دا هو بین الاقوامی عدالت چې کوم دی انټرنیشنل کورټ آف جسټس چې دی هغې ته چې ملکونه ځي نو هلکه د عام عدالتونو نه دی هغې ته دواړه ملکونه چې خپله کې څه خبره باندې څه بین الاقوامی مسله باندې اختلاف وي او آی دواړه خپل کې خبرې اترو باندې مسله نه حل کېږي جګړه نه کول غواړي آی دواړه رضا شي موږ ځو هلته کې کېدو او د فیصله وکړي او کې بس د بین الاقوامی ا دې ټیک ده جسټس هغه ده خو هغه د انساني حقوق عدالت نه دی چای ته کې نو پاکستان ما خیال انډیا به ولې دې ته انډیا خو دا غني غلط دی ټیک بدل به چې کشمیر دغه د ننني معاملې دا اوس کوم مکمل دی مخکې مو اوس کوم مکمل دی انډیا ایڅه آلتا غسکای دا د انډیا مثلا نو پاکستان کب او انډیا بوله راځي او انډیا زمنګلی نه بغیر بل داسه ما ته خو څه بنیاد نه ښکاری چې آلتا کی ای جوزیک شنوم شه ای سی ای به پدې کې ما خیال کوم پاکستان د خاتم کی نو هغه به نه انټرټین کوي ای به نه اوري زکه چې
ډاکټر اعجاز خټک خود دایره اختیار او د واک خبره وکړه د انصاف نړیواله عدالت ارتي ټیکو سنگ چې دا هغه دا غنی چې هند چې دی هغه په کشمیر کې مصروف دی او نه غواړي چې د دغه قضیه برخه شي او کېدای شي چې د انصاف نړیواله عدالت ته جواب هم ورنکې نو چې جواب ورنکې نو بیا دا مقدمه کېدای شي پاتې شي نو د دې خبرې هم اورو
دا انصاف
په نړیوال عدالت کې به د پاکستان قضیه ناکامه شي ما ډیر کلونه په کشمیر کې خبریالی کړي ما لیدلی چې هلته به کله هم لویا ترهګره حمله وشوه او پر پاکستان به تور پورې شو نو انتظامیه به همداسې بندیزونه لګول لکه اوس چې لګولي په 2018 کال کې چې وسلوال مشر برهان وانی له امنیتي سرتیرو سره په نښته کې ووژل شو نو انتظامیه هر څه بند کړل خو بیا هم لویې مظاهرې وشوې تاوتریخوالی وشو نو زه ځکه وایم چې د پاکستان هڅې به ناکامه شي چې دا ځل د تاوتریخوالي یوه پیښه هم نه ده شوې یو کس هم نه دی وژل شوی دا اوسنی بندیزونه د بشري حقوقو سرغړونه نه بلکې د خلکو د حفاظت لپاره دي ځکه چې امنیت د هر ریاست ذمہواری ده بل هند به د انصاف نړیوال عدالت ته نزي ځکه چې لومړیتوب یې پسیمه کې د خپل وګړو ساتنه ده چې څوک ونه وژل شي
انڈیا تو اپنی سٹیزنز کے لیے ان کی رکشہ کر رہا ہے وہاں پہ اور انڈیا کا سب سے بڑا پرائیورٹی ہے کہ وہاں پہ کوئی نہ مرے
ڈاکٹر عبدالرؤف صاحب تاسو دا آرتی ٹیکو سنگھ خبر واورید کنه دی پکې یو خبر دا وکړه چې هند چې دی هلته دا بندیزونه د دې لپاره لګولې دي چې د تاوتریخوالي مخه ونیول شي او ورسره بندیز د دې لپاره هم لګولې دي چې د خپل خلکو د مرګ جوبلې مخنیوي وکړي تاسو د سیاسياتو استاد یې سیاسي چیرنې مکړی دي درته وایي چې کله یو هیواد په یو سیمه کې دغه قسم بندیزونه لګي ټلیفون بندي انټرنیټ بندي د خلکو د حفاظت یا د سکیورټی په نوم باندې امنیت په نوم باندې دا واقعي د بشري حقوقو خلاف ورزي بللې شو کني شو بللې
د کی دا خبره چې کله یو حکومت او ریاست کله پابندي لګي نو داغه لپاره خو بخامه خاص جواز پوری او هغه جواز د ټول نفر کوم جواز ریاست سره یو انداز چې داز د امن لپاره او د خلکو د امنیت د خلکو د ژوند د تحفظ لپاره داسې نظر لګوم دا خبره به قانون تور باندې هغه په دې باندې دا خبره به جایز وي خو سیاسي تور باندې د هند حکومت ته په دې باندې بین الاقوامي تور باندې هم او خپل مقامي تور باندې هم ډېر مرسته نشي ملاوي دي هغه وجه دا ده چې په کدا هر څومره پابندي ولګي د خلکو د اواز او پسند اساس صورت کې مخې ته راځي د هند په حکومت کې د کشمیر نه علاوه داسې اوازونه شته چې هغه د کشمیر د کشمیریانو خبره کوي د کشمیریانو د ستونزو خبره کوي نو هغه اوازونه د هند په حکومت د هند لپاره به ممکنه نه چې هغه بند کی
صحیح
دا چې کوم د ترهګرو خبره ده نو ترهګر خو ډیرو ورځې وشولې چې په کشمیر کې خو هیڅ صداسې اقدام شوی نه دی چلته کې ترهګری شوی نو د هغه چې شوی نه ده نو دغه په جواز باندې څنګه دغه په جواز کې څنګه پابندیان لګول کیږي دا خو بنیادی تور باندې د دې یره نه دا ښکاری یعنی موږ خود ته یو ښکاری داسې چې څنګه خلکو ته په دې فیصله باندې یو ریزنمنت دی هغه په دې فیصله سره اختلاف دی او دا اختلاف د اظهار لپاره هغه مختلف تاریخي خپلول غواړي نو دا هغه اظهار د بندیز لپاره د هند حکومت دا پابندیا دی لګولي
صحیح ډاکټر صاحب د دین علاوه ډاکټر اعجاز خټک صاحب سره چې ما خبر وکړ تاسو د کشمیر د هند تر واک لاندې د کشمیر مختلف سیمې یاد کړې ډاکټر اعجاز خټک صاحب د ګلګت بلتستان مسله یاد کړه هم د سیاغه چین ته چې سیمه ورکړې دا هغه هم را سره یاد کړه د کشمیر او د ګلګت بلتستان د تعلق په اړه را سره یاد کړه او ما ته ویل چې دا ټول موضوع انتهایی زیاته پیچیده ده تاسو مخکې د تصوراتي او د ممکنه حل خبره وکړه. پاکستان وایي چې دا به یو طریقې سره حل کیږي، هند وایي په بل طریقه باندې باید حل شي.
بالکل، د کشمیر دا کوم طرف ته چې تاسو اشاره وکړه، چې بلتستان د آزاد کشمیر یا د هند کشمیر، نو په دې ټولو سیزونو کې د دې حل د طرف ته چې موږ سوچ کوو یا کتلی شو، نو هغه دا ده چې په دنیا کې کوم اصول انسانانو منلي دي، هغه دا ده چې د انسانانو خبره دې واوري دي. اوس دا جګړه په علاقه باندې ده، خو په دغه علاقه کې خو خلک موسیږي، نو هغه خلک سوي، نو دا هغه خلکو وینا لکه چرته موږ یو موقع ورکو، نو کېدی شي چې موږ څه ممکن حل طرف ته لاړ شو. او دغه خبره باندې دواړه ملکونه، پاکستان او هند حکومت دواړه په دې خبره باندې، په دې اصولو باندې که چرته دې اتفاق وکړي چې د دغه خلک څه سوچ کوي، د هغې خلکو نه موږ تپوس کوو، او هغې د هغه پرانا کې مونږ یو بل سره خپل خبره،
او دا د خلکو نه د تپوس کې سچ ده. دا خود هم د ملګرو ملتونو په د امنیت شورا په قرارداد کې راغلی ده چې تاسو امن راولئ، دا سیمه ډی میلیټرایز کې پوځي غیر پوځي کې، او خلکو نه پښتنه وکي چې هغه څه واړي.
د له ها سره د پاکستان مقدمه مضبوطه ده، هغه په دې بنیاد باندې چې یره غنې د یو ان چارټر او د یو ان سکیورټی کونسل او د یو ان مختلف باډیز هم دا خبره کوي. خو هغه کې یو مسله پاکستان ته دا پیښیږي چې هغه کې د امنیت راتلو لپاره چې کوم خبره شوې ده، هغه دا ده چې د تازینو نه بد د فوز اوزي
سعید ډیر زیاته مننه پروفیسر ډاکټر عبدالرؤف صاحب د مشال تر رڼا د لباس کې مرا سره ګډون وکړ. د پېښور پوهنتون د نړیوالو اړیکو څانګې له استاد ډاکټر اعجاز خټک او د هندي ټایمز آف انډیا ورځپاڼې مدیر آرتی ټی کوسنګ سره څخه هم مننه. د مشال تر رڼا لاندې باس مو واورېده. اوس مو په مخه